خوانندی کشته شدند. ساعت 8 صبح وقت افغانستان است. همکارم سالی محمد سالی به استدیو آمده و با شماست. میربانی اوکی.
من نظر گونه جان استری مسی لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د سحر پورا ته بجې سوید ازادي رادیو لمړنی یو ساته خبرونه پیلو. زه سالی محمد سالیم او سلامونه می اومنی. تر نه بجو اوري چې د امریکا د بهرنی چارو او دفاع وزیرانو حامد کرزی افغانستان ته د ثبات دروستلو لپاره ش همکار بللی. طالبان د کونړ د ځنګلونو لوهلو نظامی استفاده کوي. نور پټونه هم لرو چې تر خبرونو وروسته یاوري سهمت تکل او خبرنا.
السلام علیکم. په پایل کې د مهمو خبرونو سرخطونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د دفاع وزیر افغان ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د ثبات پر وستو کې رغند لوبغاړی بللی او خپل دریزی له هغو چارواکو جلا کړی چې د افغان ولسمشر پر چلند انتقادونه کړي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر پرون له افغان چارواکو وغوښتل چې په افغانستان کې د دریو نیول شویو ایټالویانو په برخه کې ژر تر ژره تحقیقات وکړي او د پاکستان صدر اعظم د امریکا ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې د حکومت به د اټومي وسلو امنیت په جدیت سره ټینګ کړي. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او د دفاع وزیر رابرټ ګیټس په هغو ټلویزیوني مرکو کې چې پرون خپرې شوې افغان ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د ثبات پر وستو کې رغند لوبغاړی وبل او خپل دریځ د اوباما له ادارې بهر د هغو چارواکو له دریځه جلا کړ چې د افغان ولسمشر پر چلند انتقادونه کوي. هیلری کلینټن سی بی ایس ټلویزیون ته وویل ځینې هغه ادعاوې او تورونه چې له سپینې ماڼۍ بهر لګول کیږي په رښتیا هم خواشینونکي دي او زیاته یې کړه حامد کرزی هغه مشر دی چې تر ډیر زیات فشار لاندې دی او د حیرانتیا خبره ده چې دای څنګه له داسې یو فشار سره چې په افغانستان کې له دیرش کاله جګړې او پوځي فعالیتونو وروسته ورسره مخامخ دی مقابله کوي. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس هم له سی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د امریکا پوځ له افغان ولسمشر سره ډیر ښه اړیکې لري. ګیټس حامد کرزی د افغانستان د ملي حاکمیت ممثل وباله. زیاته یې کړه چې امریکایي چارواکي د افغان ولسمشر په اړه په څرګندونو کې باید ډیرو حساسیتونو ته پام وکړي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر پرون له افغان چارواکو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د دریو نیول شویو ایټالویانو په برخه کې ژر تر ژره تحقیقات وکړي. درې ایټالوي اتباع د شنبې په ورځ د لشکرګاه په ایمرجنسي عاجل روغتون کې له وسلو او مهماتو سره ونیول شول. فرانکو فراتینی د ایټالیا له یو سیمه ایز ټلویزیون سره په خبرو کې وویل په دې روغتون کې ډېرې خطرناکې وسلې موندل شوي او موږ غواړو ژر تر ژره په حقایقو پوه شو. نوموړي وویل دوی غواړي چې ژر په دې اړه د پیل شویو تحقیقاتو پر نتایجو ځان پوه کړي. افغان چارواکو درې ایټالویان او د هغو شپږ نور همکاران د شنبې په ورځ د ځانوژونکو حملو له واسکټونو چاودېدونکو موادو لاسي بمونو او نورو مهماتو سره یو ځای د هلمند په ایمرجنسي روغتون کې چې مشري یې ایټالویان کوي ونیول. د هلمند والي ګلاب منګل خبریالانو ته وویل چې د دې روغتون نهو کارکوونکو غوښتل د یوې توطیې په نتیجه کې دای ووژني. ایتالیا هم دراز غوښتنه کړې ده چې د نیول شویو ایتالویانو حقونو ته باید درناوی وشي. طالبانو د هغو دوو برمته شویو فرانسوي خبریالانو نوي ویډیوي تصویر خپره کړې دي چې د دسمبر د میاشتې په پای کې د افغانستان په شمال ختیځ کې لادرکه شوي وو. په دې ویډیوي تصویرو کې د طالبانو استازی عبدالله الوزیر د فرانسې ولسمشر نیکولاس سرکوزی ته په عربي ژبه پیغام ورکوي او وایي چې دغه برمته شوي خبریالان به په هغه صورت کې ووژني که د دوی په بدل کې ځینې نیول شوي طالبان آزاد نشي. الوزیر وایي دغه فرانسوي برمته شوي کسان له حتمي مرګ سره مخامخ دي. د دوی تقدیر د فرانسې د ولسمشر په لاس کې دی او باید په یاد ولري چې له برمتې چې یا به دوی دغه برمته کسان ژغوري او یا به یې د مرګ انتظار کوي. وسلوالو دغه ویډیویي تصاویر په خپله انټرنټ پاڼه کې خپره کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې درې افغان سرتیري پرون په کندوز کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې ووژل شول. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر حامد کرزی پرون دې ولایت ته سفر کړی و. ټاکل شوی و چې افغان ولسمشر به له جرمني پوځیانو سره ګوري خو په کندوز کې د دغو ځواکونو اډې ته نږدې د راکټونو لګېدو وروسته دغه کتنه لغوه شوه. په کندهار کې پرون د دوو ماینونو په چاودنه کې د ډافا د ماین پاکۍ مؤسسې څلور ماین پاکان ووژل شول او اتلس نور ژوبل شول. د یو بل خبر له مخې د ناټو ځواکونو دوه عسکر د افغانستان په جنوب کې د یو ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. په یوه جلا پیښه کې په غزنی کې د ملي اردو یو عسکر د ناټو پر سرتیرو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو بهرنی عسکر ژوبل شو. په عین حال کې کاناډا تایید کړی ده چې یو عسکر یې پرون په کندهار کې په یوه چاودنه کې وژل شوی دی. په بدخشان کې بیا د وسلوالو طالبانو په یوه کمین کې د پولیسو یو قمندان ټپي شو او یو عسکر یې وژل شوی دی. لازادی رادیو څخه خبرونه اوري. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د امریکا ولسمشر براک اوباما ته ډاډ ورکړی چې د حکومت به د دې هیواد د اټومي وسلو امنیت په جدیت سره ټینګ کړي او په دې برخه کې لازم امنیتي تدابیر نیولې دي. اوباما او ګیلانی د اټومي وسلو د امنیت لپاره په واشنگټن کې د جوړې شوې نړیوالې سرمشریزې په غونډه کې کتنه سره وکړه. د اټومي وسلو د خپراوي د مخنیوي کارپوهان وایي چې د پاکستان د اټومي وسلو زراتخانه او د اټومي وسلو او موادو د زیرمو امنیت په کلکه ټینګ شوی، خو دوی د القاعده او طالبانو ګواښ د دې هیواد د اټومي وسلو لپاره د اندېښنې خورا ستره سرچینه ګڼي. په واشنگټن کې د وڅل ویښتو هیوادونو مشران په یوه نړیواله غونډه کې راټول شوي څو پر دې موضوع بحث وکړي چې څنګه اټومي وسلې د تروریستانو له ګواښ څخه خوندي وساتي. د دې دوه ورځنۍ سرمشریزې په مناسبت د امریکا ولسمشر براک اوباما وویل د القاعده هڅې چې غواړي اټومي وسله ترلاسه کړي د نړۍ د امنیت لپاره ستر ګواښ رامنځته کړی. اوباما هڅه کوي د نړۍ هیوادونه پر دې سلا کړي چې د څلورو کلونو په ترڅ کې ټول اټومي مواد خوندي کړي او د اټومي وسلو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې مشخص ګامونه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن وویل د امریکا د ولسمشر په ابتکار د دې سرمشریزې جوړېده په 1950 کال کې د سان فرانسیسکو له کانفرانس وروسته چې په نتیجه کې د ملګرو ملتونو سازمان رامنځته شو د نړۍ د مشرانو تر ټولو لویه غونډه ده. د دې غونډې په اجنډا کې د ایران د اټومي پروګرام او د شمالي کوریا د اټومي وسلو د زیرمو متخصصانو او اټومي موادو او ټکنالوژۍ په اړه بحثونه هم شامل دي. ولسمشر اوباما پرون د دې سرمشریزې له ګڼ شمېر ګډونوالو سره یو په یو خبرې وکړې چې په دې ډله کې د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف هم شامل و. اوباما د قزاقستان یادونه وکړه چې له اټومي پروګرامه د لاسه اخیستو له وجې ډېر امتیازات ترلاسه کړي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د نړۍ پر هیوادونو تور ولګاوه چې د ایران له لوري د احتمالي خطر په برخه کې د کافي اندېښنې په ښودلو کې پاتې راغلي. نتنیاهو وویل نړیوال د خپل کاروبار په فکر کې دي او فکر کوي چې د ایران د تهدید په اړه خبرې هسې خبرې دي، په داسې حال کې چې ایران خپلې هڅې ګړندۍ کړي څو ځان په اټومي وسله سنبال کړي او اسرائیلو ته ګواښ کوي چې د نړۍ له نقشې به یې محو کړي. اسرائیل له لویدیځ سره په دې شکونو کې شریک دی چې وایي د ایران د اټومي پروګرام مقصد د اټومي وسلې ترلاسه کول دي. او په روسیا کې نن د پولند د ولسمشر په ګډون د هغو پولندي چارواکو لپاره د ویر مراسم ترسره کیږي چې د شنبې په ورځ د یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې مړه شول. د پولند د جمهوري ریاست د الوتکې د سقوط په پیښه کې د ولسمشر لیخ کاچینسکي او ګڼ شمېر نورو پوځي او مذهبي مشرانو په ګډون ټول شپږ نوي کسان مړه شول. پرون وروسته له دې چې د ولسمشر او نورو چارواکو مړي پولند ته راوړل شول، د پولند د مرکز وارسا په واټونو کې لسګونه زره کسانو د ویر په مراسمو کې برخه واخیسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن وویل د الوتکې د سقوط په پیښه کې د پولندي مشرانو له مړینې سره داسې یوه یادونه په میراث پاتې شوه چې د تل لپاره به ژوندی وي.
نن د شنبه ده، د وری یا حمل درويشتمه چې د اپریل له 12 سره برابر ده، 8:09 سوې. پروانه خبرونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو شاغلی کرزی شه همکار بللی. ځینې امریکایي قمندانان وایي طالبان په کونړ کې د ځنګلونو د وهلو له لارې خپل فعالیت مخته بیایي. دا چې څنګه په دې خبرونه کې ورباندې خبرېږي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت غواړي د غزنی د لرغونو آثارو ترمیم بیا پیل کړي. په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه او دا اوري چې نن په واشنگټن کې د اټومي وسلو د خوندي ساتلو په هدف د هند او پاکستان په ګډون د نړۍ ځینې نور هیوادونه هم غونډه کوي. د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا یادونه درته کوم چې د ورکوسو او عزیزانو او دوستانو د لاټي پروګرام د خبرونې په ورستۍ برخه کې خبريږي. امریکایي مقامات هڅه کوي چې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په اړیکو کې ورستۍ بحران له منځه یوسي او د دې هڅو په ترڅ کې افغان ولسمشر له تروریزم سره د مبارزې په چاره کې یو ډاډمن همکار بللی. امریکایي چارواکو همدارز ژمنه کړې چې له ښاغلي کرزي سره په چلند کې به حساسیتونو ته پاملرنه کوي. په دې لړ کې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او دفاع وزیر رابرټ ګیټس په هغو ټلویزیوني مرکو کې چې پرون خپرې سوې ښاغلي کرزي په افغانستان کې د ثبات پر وستو کې رغنده لوبغاړی وبله او خپل دریزه د اوباما له ادارې بهر د هغو چارواکو له دریزه جلا کړ چې د افغان ولسمشر پر چلند انتقادونه کړي دي. په دې اړه د نړیوالو خبري اژانسونو د رپورټونو لنډیز احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن سی بی ایس ټلویزیون ته وویل ځینې هغه ادعاوې او تورونه چې له سپینې ماڼۍ بهر لګول کیږي په رښتیا هم خوشینونکي دي او زیاته یې کړه حامد کرزی هغه مشر دی چې تر ډیر زیات فشار لاندې دی او زه کله کله حیرانه پاتې شم چې دی څنګه له داسې یو فشار سره چې په افغانستان کې له دیرش کله جګړې او پوځي فعالیتونو وروسته ورسره مخامخ دی مقابله کوي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس هم له سی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د امریکا پوځ له افغان ولسمشر سره ډیر ښه اړیکې لري. ګیټس حامد کرزی د افغانستان د ملي حاکمیت ممثل وباله زیاته یې کړه چې امریکایي چارواکي د افغان ولسمشر په اړه سرګندونو کې باید ډیرو حساسیتونو ته پام وکړي. راپورونه وایي چې کابل ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د سفر په ترڅ کې له ښاغلي کرزي سره د ده د کتنې فضا ډیره ښه نه وه. د وري د میاشتې په 12مه نیټه افغان ولسمشر پر لویدیځو هیوادونو تور ولګاوه چې د افغانستان په انتخاباتو کې لاسوهنه کوله او هڅه یې کوله چې د ده دریځ کمزوری کړي. د سپینې ماڼۍ او افغان ولسمشر ترمنځ له لفظي ناندرې وروسته تېره اونۍ د سپینې ماڼۍ ویاند رابرټ ګیبس د مې په میاشت کې امریکا ته د ښاغلي کرزي د سفر او له ولسمشر اوباما سره د ده د کتنې د لغوه کېدو د احتمال خبره وکړه، خو امریکایي چارواکو اوس له افغان ولسمشر سره د اړیکو د ښه کولو هڅې پیل کړي او په دې لړ کې لومړنی اقدام کرزي ته د اوباما لخوا د یو لیک استول و. په دې لیک کې ولسمشر اوباما له ښاغلي کرزي څخه په کابل کې د ده د ښې میلمه پالنې له وجې مننه او د افغانستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ پر اهمیت ټینګار کړی و. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیمز جونز چې د جمعې په ورځ یې د دې لیک د محتویاتو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکول وویل چې په انتخاباتو کې د لویدیځو هیوادونو د لاسوهنو په اړه د ښاغلي کرزي د څرګندونو هدف دا نه و چې د امریکا او افغانستان اړیکو ته زیان واړوي. د امریکا د دفاع وزیر په خپله ټلویزیوني مرکه کې همداراز یادونه وکړه چې ولسمشر حامد کرزی په کندهار کې د پلان شویو عملیاتو په برخه کې ښه همکار دی او په دې ترڅ کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسټال سره دی ولایت ته څو سفرونه کړي. ښاغلی ګیټس زیاته کړه افغانان غواړي چې د دوی مشر ته د یو خپلواک هیواد د مشر په توګه درناوی وشي او که یو سیاسي رهبر وویني چې ده یا د ده هیواد ته لازم درناوی نه کیږي او یا فشار پرې راوړل کیږي نو دا ډیره طبیعي خبره ده چې په غوسه کیږي. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د سپینې ماڼۍ ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک او د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قمندان جنرال ډیوید پترایس هم په کابل کې په خپلو څرګندونو کې د افغان ولسمشر ستاینه وکړه. جنرال پترایس چې د افغانستان او عراق پر جګړو څارنه کوي افغان ولسمشر د پوځي عملیاتو اعلی قمندان وبله او وی ویل هو د افغانستان او امریکا ترمنځ همکاري شته خو اعلی قمندان ښاغلی کرزی دی.
و مرودل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او دفاع وزیر په خپل وروستي ټلویزیوني مرکو کې کرزی افغانستان ته د ثبات پر وستلو کې مهم همکار بللی. دوی د ځینو نور امریکایي چارواکو غوندې پر کرزی انتقادونه نه دي کړي بلکې د هغه د دریز ملاتړ کړی دی. د امریکا په دې دریز کې ولې ناڅاپه تغییر راغی دا به د ویسا ورځپاڼې له مسؤل چلوونکي زبیر شفیقي څخه واورو چې شیبې مخکې یې راسره خبرې وکړي.
کوم غبرګون و خو د ولسمشر کرزي دغه خبره یې تایید کړه چې ده وویل چې غربیان په افغانستان کې یو لاسپوڅی ولسمشر غواړي. وروسته چې دا خبره یو څه بېرته نرمېږي موقفونه بېرته نرم شول غواړي بېرته هغه توده روابط وساتي. یو واقعیت هم دغه دی چې په افغانستان کې د حکومت او نظام له مشر سره له نظام سره له هماهنګۍ پرته امریکا خپلو اهدافو ته نشي رسیدای. نړیواله ټولنه په خپلو اهدافو کې هر څه چې دي ممکنه نه ده چې کامیابه شي تر څو د افغانستان د حکومت سره د افغانستان د ولسمشر او د نظام او د چارواکو سره همغږي او یووالی د نظر ونه لري. دغه تیرو ناکامیو ته که پام وکړو، تر ټولو لوی لامل یې همدغه دی چې د افغان ولسمشر او د افغان چارواکو، د افغان ادارې او د افغان ولس سره د نړیوالو او د نړیوالې ټولنې اهداف هم مشترک نه وو، شریک نه وو، ستراتیژي هم سره بېلې وې، همغږي هم په منځ کې نه وې.
بلې، شفیقي صاحب، تاسو وویل چې اتحاد نه دی موجود، دغه راز یو مشترک هدف نسته. ځینې کسان هم دغه وایي چې په افغانستان کې که بهرني هیوادونه حضور لري، هر هیواد ځانګړې تګلاره او ستراتیژي لري، د دې لپاره چې یو اتحاد رامنځته سي او له افغان حکومت سره هماهنګي غښتلې سي، څه کول پکار دي؟ افغان حکومت ته څه کول پکار دي او دغو هیوادونو ته چې په افغانستان کې پوځي، سیاسي یا هم په نور برخو کې حضور لري؟
ټولو مهمه همدغه ده چې لومړی نړیوال ځواکونه، نړیواله ټولنه چې په افغانستان کې ده، افغان حکومت، افغان ولس د یوه مستقل ولس په حیث په سترګه ورته وګوري، د یوه مستقل هیواد په حیث وپېژني، چارواکو ته یې د یوه مستقل هیواد د چارواکو په سترګه وګوري، هغه پروتوکول ورکړي، په روابطو کې هغه درناوی متقابل ورته رعایت کړي چې د یو هیواد د بل هیواد سره ضروري وي د چارواکو ترمنځ. یو دوهم د اهدافو اشتراک دی. نړیواله ټولنه راغلې، متاسفانه هغه خپل نړیوال ځینې نور اهداف لري په سیمه کې. هغوی د افغان ولس هیلې غوښتنې عملا بیا شاته کړي دي. عملا افغانستان اوس هم هېر دی. افغانستان هېرېدل دا معنا نه لري چې دلته پوځونه پراته دي، په زرګونو اتاته یو لس نه زیات پوځونه پراته دي، نو افغانستان تیار دی. افغانستان ځکه هېر دی چې د افغان ولس هیلې، د افغان ولس غوښتنې، د افغان ولس لومړیتوبونه، ضرورتونه دوی ته څوک پام نه کوي. دوی د خپلو اهدافو پالنه کې دلته خپل حدیدي په دغو کې ښته پورته کړي، د خپلو سیمه ییزو اهدافو دپاره اقدامات کوي. هلته د افغانستان د ولس په خوښه او رایه جوړ شوي نظام ته هغه درناوی، هغه روابط ورسره نه لري چې باید درلودی. خو په افغانستان کې نور د بېثباتۍ د دوام لپاره هڅې دا د نړیوالو په زیان هم دي، او افغانان د دې حوصله نه لري، د یوازې حوصله نه لري، یو جدي بدلون غواړي.
په کابل کې د ویساب رسپانې مسول چلوونکی زبیر شفیقی و. د غرب او کابل ترمنځ د دریځ پر بدلون را سره خبرې کولې. په یو بل تحول کې د کاناډا لوی درستیز ویلی دی د کازی د ورستیو توندو څرګندونو او انتقادونو سره سره به کاناډا د عامو افغانانو د ژوند د ښه کېدو په هدف له افغانستان سره خپلې مرستې ونه دروي. په داسې حال کې چې افغان او نړیوال ځواکونه وایي طالبان د مخدره موادو له پیسو تمویلیږي، د افغانستان په ختیځ کې امریکایي قمندانان وایي دلته طالبانو د ځنګلونو د وهلو له لارې د خپل فعالیت مالي منابع پیدا کړي دي. افغان چارواکي هم دا مني چې امنیتي ځواکونه د کونړ د لرګیو په قاچاق کې لاس لري او د دغې سیمې د ځنګلونو اکثره برخه د افغانستان د افغان حکومت له کنټروله د باندې ده. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په دې اړه مطلب خپور کړی چې مهمې برخې یې له رضوان مراد څخه اوري.
په 2008 میلادي کال کې افغان ولسمشر حامد کرزی د یو فرمان لمخې د ځنګلونو وهل او د چارتراش لرګیو چې بیا لسګونو میلیونو ډالرو ته رسیږي قاچاق منع اعلان کړ. خو دغه فرمان سره سره بیا هم په افغانستان او په ځانګړي ډول په ختیځ ولایت کونړ کې چې پراخ ځنګلونه پکې دي، په غیر قانوني توګه د ځنګلونو وهل او د چارتراشو قاچاق دوام لري. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه په کونړ کې د امریکایي قومندانانو او ځایي خلکو په حواله په دې اړه لیکي د ځنګلونو د ساتلو په اړه د حامد کرزی فرمان خرابې پایلې لرلې دي، او هغه داسې چې طالبانو او ځایي زورواکو په غیر قانوني ډول د کونړ د ځنګلونو وهلو او ګاونډي هیواد پاکستان ته د چارتراشو قاچاق ته مخه کړې، او په دې سره کونړ د طالبانو د وسلوال فعالیت په یو ستر مرکز بدل شوی دی. ورځپاڼه وایي افغان دولت اوس د دې زیان د کمولو په خاطر پارلمان ته یوه طرحه وړاندې کړې چې له مخې به تر یو حده د ځنګلونو وهلو او لرګیو صادراتو ته اجازه ورکړ شي. حکومت غواړي چې له دې لارې ترلاسه کېدونکې پیسې محلي ادارو ته ورسیږي، خو د وال سټریټ ژورنال په وینا د دې طرحې برخلیک تر اوسه پورې روښانه نه دی. امریکایي ځواکونه وایي طالبان له قاچاقي لارو ګاونډي پاکستان ته د کونړ د لرګیو صادرولو ته دوام ورکوي او په دې پیسو وسلې او مهمات اخلي. د مقالې لیکونکي وایي په کونړ کې د طالبانو لخوا د ځنګلونو وهلو او د چارتراش صادرولو د افغانستان په جنوبي سیمو کې د کوکنارو د کښت او بیا د نشه یي موادو د قاچاق په څیر چې طالبانو ته ستر مالي منابع برابر کړي دي، لړۍ پر مخ روانه ده.
ورسپانه وای په دغه دواړو مواردو کې نړیوال ځواکونه له مداخله ډډه کوي، ځکه چې د دوی په وینا د سیمې خلک له دینه پرته چې یا کوکنار وکړي او یا هم ځنګلونه وهي، خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو لپاره بدیل نه لري. د کونړ شپږ فوټه لرګی یا په ځانګړي ډول چارتراس چې په خلیج کې زیات اخیستونکي لري، په سیمه کې تر $300 پلورل کیږي، او کله چې دغه لرګی د کراچۍ بندر ته ورسیږي نو بیا $150 او په دوبۍ او قطر کې بیا $300 ته رسیږي. افغان سرحدي پولیس وایي له کله نه چې ولسمشر د ځنګلونو پر وهلو بندیز لګولی دی، دوی توانېدلي چې له کونړ څخه د چارتراسو د قاچاق مخنیوی وکړي. د سرحدي ځواکونو یو افسر ډګروال عتیق الله تورزن وال سټریټ جورنال ته ویلي اوس د لرګیو له لارې طالبانو ته یوه روپۍ هم نه رسیږي، ځکه چې د هغه په وینا د لرګیو قاچاق په بشپړه توګه درول شوی دی. خو په ولسي جرګه کې د کونړ استازي او په کابل کې مقامات بیا دا اداره دوي او وایي په کونړ کې د لرګیو قاچاق بران له حکومت هیڅ ویره نه لري او د ځنګلونو وهلو ته دوام ورکوي. په عین حال کې د افغانستان د طبي زیرمو د ادارې مشر هاشم بارکزی وایي هغه سل په سلو کې یقیني دی چې سرحدي ځواکونه د کونړ د لرګیو په قاچاق کې لاس لري. نوموړی وایي که دغه ځواکونه په دې کې دخیل نه وای نو ممکنه نه وه چې د کونړ په شان سرحدي سیمو کې هغوی خوندي پاتې شي. خو د افغانستان د سرحدي ځواکونو مشر بیا دا تور پکلا کردوي. وال سټریټ ژورنال زیاتوي دې کې شک نشته چې د افغانستان ځنګلونه په تیزۍ سره له منځه ځي، او له کومو تصویرونو څخه چې د سټلایټ په واسطه اخیستل شوي څرګندېږي چې له 1998 کال را په دې خوا د افغانستان سم نیمه ځنګلونه وهل شوي دي. یو بله مهمه پوښتنه چې دلته مطرح کیږي هغه دا ده چې څوک د دغه ونو او یا ځنګلونو اصلي خاوندان دي. مرکزی حکومت یې دولتي ملکیت بولي، خو د سیمې خلک او زورواکي به اصلا پر دغو ځنګلونو د دولت حق منلو ته تیار نه دي. وال سټریټ جورنال د طبي زیرمو د ادارې د مشر په حواله وایي د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې د دغو سیمو خلکو د هیواد ځنګلونه خپل ملکیت ګڼلي، او نه یوازې دا چې مرکزی یا محلي حکومتونو ته مالیه نه ورکوي، بلکې څه یې چې زړه غواړي له دغو ځنګلونو سره کولی شي.
ستاسو له پیغامونو نه
ما نن د حضرت امین د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ درې مزار آرید کلی اوسیدونکی ما اورا دته غورونو کې طالبان ګرځي او ډېر سخت تنګ موږ دیونه، او د بانډا کې ته اوسیږم کله ډوډۍ وواړئ کله چې کې کله چې کې او دلته شپې کې او کته کې نورګل ولسوالۍ باندې حمله کوي او ډېر سخت تنګ موږ حکومت نه غواړو چې موږ د طالبان نه خلاص کړي، یا د پوستي واچي او یو د سړک کوشش وکړي چې دا سړک ورسې د طالبانو مرز نه خلاص شو.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د دې لپاره چې په 2013 میلادي کال کې غزنی د اسلامي تمدن د مرکز په توګه په شوتګه ولمنځل سي، په نږدې راتلونکي کې به د دغه ولایت د لرغونو آثارو د ترمیم کار پیل کړي. غزنی شاوخوا درې کاله مخکې د یونسکو لخوا په 2013 میلادي کال کې د اسلامي تمدن د مرکز په توګه اعلان شو. د افغانستان مشرانو جرګې د اطلاعات او فرهنګ وزیر په همدې اړه د پښتنو او ځوابونو لپاره خپلې غونډې ته وربللی وو. له کابل احمد زبیر اجمن.
که څه هم غزنی ولایت شاوخوا درې کاله مخکې د یونسکو یا د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي ادارې لخوا په 2013 میلادي کال کې د اسلامي تمدن مرکز اعلان شوی، خو د راپورونو په اساس تر اوسه پورې د غزنی د لرغونو آثارو او ځایونو د ترمیم لپاره کوم عملی اقدام نه دی شوی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم چې د یکشنبه په ورځ په همدې اړه مشرانو جرګې خپل عمومي غونډې ته وربللی وو، دغه جرګې ته په وینا کې ژمنه وکړه چې د غزنی د لرغونو آثارو د ترمیم کار به په یوې یا دو اونیو کې پیل شي. رحیم وویل د غزنی د لرغونو آثارو او ځایونو د ترمیم او بیا رغونې څلوېښت پروژې په پام کې دي، خو هغه وویل افغان دولت د دې پروژو د تطبیق لپاره له مالي ستونزو سره مخ دی. دی وایي په مجموع کې هغه پیسې چې دولت توانېدلی تر اوسه پورې په پام کې ونیسي، یوازې د اطلاعات او فرهنګ وزارت نه بلکې د ټولو نورو وزارتونو لکه د ښاري پراختیا وزارت، فواید عامې، کرنې او نورو ادارو د طرحو لپاره ټول $10 میلیونه په پام کې نیول شوی، او د غزنی د لګښتونو لپاره شاوخوا $200 میلیونه اټکل شوی. خو بیا هم د پیسو د کموالی په دې معنی نه دی چې موږ د پسرات سره کار ونه کړو. رحیم ویل د یاد شویو پروژو د تطبیق لپاره به له اسلامي هیوادونو او نورو هیوادونو څخه مالی مرستو وغواړي. د مشرانو جرګې غړو هم چې د اطلاعات او کلتور وزیر یې د غزنی د لرغونو آثارو د ترمیم د موضوع په اړه خپلې غونډې ته وربللی وو، په دې ټینګار کاوه چې په 2013 کال کې د اسلامي تمدن د مرکز په توګه د غزنی لمانځنې ته باید پوره چمتووالی ونیول شي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد عالم ایزدیار په دې اړه وویل
متاسفانه
که دی وی له بده مرغه په دې اړه لازم تیاری نه دی نیول شوی. مونږ غواړو چې پوه شو د اطلاعات او فرهنګ وزیر په دې اړه څه پروګرامونه په پام کې لري. د لرغونو آثارو او د لرغونو ودانیو د ترمیم، د هوټلونو د جوړولو، د هوایي ډګر د جوړولو او د 2013 کال د نورو مسایلو لپاره څه تیاری لري. په غزنی کې ګڼ شمېر لرغوني آثار او ودانۍ چې په اسلامي تمدن پورې اړه لري موجود دي. د راپورونو په اساس په تیرو شاوخوا دریو لسیزو کې د جګړو او د حکومتونو د نه پاملرنې له امله اکثره دغه آثار زیانمن شوي دي. خو د دغو آثارو د ترمیم او د اسلامي تمدن د مرکز په توګه د غزنی ولایت د چمتو کولو لپاره کله یوې خوا افغان دولت د بودیجې له کمښت سره مخ دی، له بلې خوا ناامني هم په دې برخه کې هغه ستر خنډ کېدای شي چې د هواري لپاره یې ځانګړې توجه ته اړتیا ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په هرات کې د ایتالیا د پی آر ټی یا ولایتي بیرغونې ډلې لپاره نوې قومندان ټاکل شوی. د هرات خلک د پی آر ټی لمرستو او کار خوښ دي، خو د لا نورو مرستو او غوښتنه کوي. شرف الدین سنګزای تفصیل لري.
هرات کې مشه د ایتالیا ولایتي بیرغونې ټیم دی او قومندان شپږ میاشتنې دند افغانستان کې بشپړه رسمي غونډه کې د ایساب چوکاټ کې بل ایتالوي افسر ته بیرغ وسپاره. ډګروال دیو دی چې د هرات مرکز ولسوالیو کې خلکو سره نږدې بیا رغونه کې ونډه اخیستې. ازادۍ راډیو ته وویل افغانانو سره د خپل هیواد په استازیتوب په مرسته کې خوښ و. په خپل شپږ میاشتنۍ دوره کې مې شپږ 500 لوی او 100 شپږ لنډمهاله پروژې مرکز ولسوالیو کې د خلکو په غوښتنه بشپړې کړې. افغانان شریف خلک او مرستو ته اړ دي. خوښ به وم چې تل مې دلته خلکو سره نږدې خدمت کولای. د هرات د ولایتي شورا یو غړي تور محمد زریب په دې سربیره چې دغه قومندان کارونو څخه راضي و، مګر په ټولیزه ډول د پی آر ټی مرستې د هیواد د نورو ولایتونو موسسو په تناسب کمزوري وبللې. خپل وړاندیز یې ازادي راډیو لارې داسې مطرح کړ.
50% اتات راضي او ډیر راضي نه په دې نه یو راضي چې د پیارتي ګروپ چې وو د دوی نظر په نور ولایتو کې چې لکه مزار، لکه هلمند، لکه جلال آباد، لکه دا ولایتو چې دي د دوی سرمایه‌ګذاري په هرات کې ډیره لږه ده. د دې نوې قومندان څخه موږ دا تقاضا یو چې هرات ولایت یو باستان ولایت دی، غټ ولایت دی، په ساتو د افغانستان کې څلورم ولایت دی. دا ایجابي چی موږ دا غواړو چې لکه نور ولایتونه مزبوط هم د خوښته چې دا تقاضا نکوي.
د هرات ولی احمد یوسف نورستانی وای د ایتالیا ولایتي بیرغونې ټیم ملکی او نظامی برخه کې کلنۍ لګښت 50 میلیون یورو هرات ځانګړي کړی دی، مګر نوی قومندان څخه بده هم د نورو مرستو غوښتنه وکړي.
د کومکونو پیسې کې موږ همیشه ایتالوي مقامات ویل دي چې دا کومکونه د هرات لوی ولایت دی، نه کافي نه دی د هرات خلکو نیازمندي او ضرورتونه رفع کول نه شي. موږ همیشه د کومکونو د زیاتې پیشنهاد کړی دی او ایتالیا هم څومره چې دوی مالي توان دوی ته اجازه ورکوي په دې سکه هیڅکله زموږ سره مضایقه نه دی کړې. نو امیدوار یو چې نوی قومندان هم دغسې د خانه کماندان اون چې نن سبا د دې وطن نزی پروژونه د نږدې مانیټرینګ وکړي.
ایتالیا د محل دی ناټو په چوکاټ کې تر 4000 پولیس سرتیری په دغه هیواد کې لري چې ګڼ شمېر په هرات کې د بیا رغونې په کار بوخت او نور په کابل کې دي. د ماموریت له دوره تر اوسه شپږ وستنه عسکر بیلابیلو پیښو کې طالبانو سره مخامخ جګړه یا ماینونو کې مړه شوي هم دي.
ومردل چې په هرات کې د ایتالیا د پی آر ټی یا ولایتي بیرغونې د ډلې لپاره نوی قومندان ټاکل شوی.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمو سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادۍ رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادۍ رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست یاو او پیښور 1400 راتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
اتنیمی بجه سوی لحمد تکل سخه با دا افغانستان سیمی او نری دو خبرونو لندیز وارو.
د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو خپل دریز د اوباما له ادارې بهر د هغو چارواکو له دریزه جرا کړی چې د افغان ولسمشر پر چلن انتقادونه کوي او ښاغلی کرزی په افغانستان کې د ثبات په راوستو کې مهم لوبغاړی وباله. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر پرون له افغان چارواکو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د دریو نیول شویو ایټالویانو په برخه کې ژر تر ژره تحقیقات وکړي. طالبانو د هغو دوو برمته شویو فرانسوي خبریالانو نوي ویډیوي تصویر خپره کړي چې د دسمبر د میاشتې په پای کې د افغانستان په شمال ختیځ کې لادرکه شول. په کندهار کې پرون د دوو ماینونو په چاودنه کې د ډافا د ماین پاکۍ موسسې څلور ماین پاکان مړه او اتلس نور ژوبل شول. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې درې افغان سرتیري پرون په کندز کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې ووژل شول. د پاکستان صدر اعظم امریکا ته ډاډ ورکړی چې د حکومت به د دې هیواد د اټومي وسلو امنیت په جدیت سره ټینګ کړي او په دې برخه کې لازم امنیتي تدابیر نیولې دي. په واشنگټن کې د اوت څلوېښتو هیوادونو چارواکي په یوه نړیواله غونډه کې راټول شوي څو پر دې موضوع بحث وکړي چې څنګه اټومي وسلې د تروریستانو له ګواښ څخه خوندي وساتي. د اسرایلو صدر اعظم د نړۍ پر هیوادونو تور ولګاوه چې د ایران له لوري د احتمالي خطر په برخه کې د کافي اندېښنې په ښودلو کې پاتې راغلي دي. او په روسیه کې نن د پولنډ د ولسمشر په ګډون د هغو پولنډي چارواکو لپاره د ویر مراسم ترسره کیږي چې د شنبې په ورځ د یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې مړه شول.
د ولسمشر حمید کرزی د ځنګړي حکم پر اساس او د لوی څرنول په لارښوونه له کابل د لوی څرنولۍ یو هیئت خوست تللی. دا چې دغه هیئت په خوست کې پر کومو مسایلو خبرې کوي، د دې هیئت له مشر او د لوی څرنولۍ له مرستیال تورن جنرال شیر علي سره امیر بهیر مرکه کړې. په پیل کې خوست ته د دې هیئت د سفر د هدف په اړه ورڅخه پوښتنه کړې.
زمونږ هدف خوست ته راتګ د محترم جمهور رئیس د یو سل شپږ ویشتو په ګڼې حکم د لوی څارنوال د امر په اساس باندې مونږ خوست ته راغلي یو. علاوه پر خوست پکتیکا ولایت او پکتیا ولایت ته هم سفرونه لرو. هدف دا ده چې د دولت د ټولو ارګانونو د اجراءاتو بررسي ده، د مابس کتنه، د بندیانو د مشکلات حلول دي، او په زمین کې څه پیشنهادونه چې خلک لري او هغه د دولتي ارګانو سره مطرح کول او د هغې د حل د لارو چارو لټول دي.
خلق په دولتي ادارو کې د مخ پر زیاتېدونکي اداري فساد، مالی درغلیو او د دولتي ځمکو د غصب او یو لړ نورو ناقانونه کړنو څخه شکایت کوي. دوی وایي پخوا هم د لوی څارنوالۍ باصلاحیته پلاوي دلته راغلي، ډېر مسایل څېړلي خو لا هم ستونزې په خپل حال پاتې دي. څومره لړایست چې تاسو تر مشرۍ لاندې راغلی پلاوی به په خوست کې د یادو ستونزو په حل کې اغېزمن اقدامات ترسره کړي.
زموږ توجه د خلکو د ستونزو په ټولو دی. اولاوه دا موږ دغسې یو سړی پیدا کړو په جریان د نظارت کې بجریان کوي او اقامه دعوا محکمه کې کوي او محکمه په دې باندې د جزا د تطبیق فیصله وکړي. مونږ قوم مشران سپینګری عام خلک خبر شوی د رادیو لرنه تلویزیون لرنه اعلان وکړه. دوی اوس راغلي، دوی سره مونږ مجلس لرو. د دوی ستونزې علاوه په ځمکو مشکلاتو باندې دا یادداشت کوو، بیا اداري جلسه لرو. د دولت د ټول ارګانونو څه چې دي، نمائندگان په شمول د سرحدي قواو په شمول د اردو ملي دلته کومه قطعه چې ده هر څوک چې دلته دی، یعنی دولت سره اړیکې لري، دوی سره مونږ مجلس لرو. هغه مشکلات مخامخ دوی سره حلوو او هغه چې مونږ باندې حلېږي، یعنی د لوی څارنوالۍ په چوکاټ کې هغه به زه انشاء الله حل کړم. هغه چې زمونږ د توان او امکان نه پورته خبرې، هغه گزارش به جناب رئیس صاحب جمهور ته وړاندې.
جلال صاحب، ځینې کسان وایي په خوست کې د عدلي او قضایي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ د نشتوالي له کبله نافذه قوانین او د ولسمشر فرامین په سمه توګه نه تطبیق کیږي. دوی وایي په ځینو شنو ساحو کې د ساختماني پروژو په هکله د ولسمشر ځانګړي فرمانونه صادر شوي خو تر اوسه چا نه دي عملي کړي. بلخوا د خوست نفسرن ولې هم وای چې د ولسمشر د فرامینو د تطبیق په برخه کې امنیتي ارګانونه هیڅ ډول همکاري نه کوي. کچېرې د ځای اوسیدونکو او د استیناف سرنوالۍ د مسؤلینو شکایتونه پر ځای وي، راغلی پلاوی به د سرغړونکو پر وړاندې کوم قانوني اقدام وکړي او که څنګه؟
سرنوال خپله پریکړه کوي، تطبیق کوونکی د دوی د پریکړې پولیس د سرنوال تر امر لاندې یا د هغې پر هدایت باندې یا د هغې په موجودیت باندې په دغه دریو حالاتو کې مجرم نیسي. او چې سرنوال څه چې پولیس ته لیکي دا د پولیس یعنې د امنیتي کشفی ارگانونو وظیفه ده چه ده سارنوال تصمیم عملی ده چه تروز پوری عملی شوه نده ده معلومات نلرم انشالله روز ده به عملی شی او که عملی شوه نده یا دوی اقدام کرده سارنوال او پولیس نده عملی کرده نو پولیس به ده که سالنگاری کرده ده که به غفلت کرده نو زمون ده راتلل دلتا او زمون ناس ده خلکو سره او ده نور ارگانو سره او ده امنیتی ارگانو سره پام ده مطلب ده چه کمونگو شو کوله حد اقل دلتا ده خلکو سره ته خدمتو کو او سستونز چی دی چی زمون توان پندازه ده اغه حل
جنرال صاحب که ده ورسته پختنه پتوگه در نو پختم زین خوست میشتی ده محاکم و لچل چلن چه خسر تکوی دیوی ده بندیانو پر نسبتی دوسیو بنده پخپل وقت غور نکیگی او آنتا ده چی ده قتل پجرم متهم کسان هم پا زمانت خوشی کیگی ایا استاستر مشایلان ده راغل اپلاوه ده دار ده والقضایا و ده چلن صلاحیت لری او کسنگا
مونگ علاوه ده نور ارگانونه پا شمول ده قضا سه چی ارگانونه دولتی ده محکمی عرض بکی ده طول و سر جلسه لرو مونگ ده دوی طول کرن سیرو دمده ده پر راغل و نظارت کوی که ده سه مشخص شه یه چی احمد قتل کرده ده خوش شوه ده آغا دوسیه با مشخص مونگ سیرو که پا دیگه قاضی تخطی کرده او ده مونگ صلاحیت درو چی آغا قاضی سر ده ستر محکمه ده رهبری سر پا تفاهم که کولشو چی آغا مجازات ترکش
خوست د لوی ترنولی د ورغلی حیات مشر تورن جنرال شیر علی و چې د ازادي رادیو د خبريال امیر بهیر پښتني جواب ولی
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع
نن په واشنگتن کې د اټومي وسلو د خوندي ساتلو په اړه یو غونډه جوړیږي چې پکې د پاکستان او هند په ګډون د نړۍ د وسلو وشتو هیوادونو مشران ګډون کوي په دې غونډه کې به د نړیوالو ډیر تمرکز د پاکستان د اټومي پروګرام په اړه وي په دې اړه رپورت زموږ په بل خبرونه کې اوریدلای شئ په روسیې کې نن د پولنډ د ولسمشر او نورو چارواکو د مړینې له کبله د ازاداري یا ماتم مراسم ترسره کیږي په دې هیواد کې د یوې الوتکې د سقوط په نتیجه کې د پولنډ ولسمشر او نور چارواکي ووژل شول په پولنډ کې د دغه هیواد د ولسمشر لخ کاچینسکي او د دغه هیواد د یو شمیر نورو مشرانو د مړینې له امله د ویر مراسم پرون پیل سول دغه کسان د روسیې په لویدیځ کې د الوتکې د سقوط په نتیجه کې ووژل سول په دې اړه نور د احمد شیبر پر رپورټ کې اوري
Дякуй ча пану, бо єсть добре, бо його ласка трва навіки.
د پولند خلک په بارانی هوا کې د چتریو لاندې د ویر مراسم لمانځي یو شمیرې د ولسمشۍ د مانی بهر راټول شوي دي او د پولند ملي سرود شغوي تر یو لوی صلیب لاندې په زرګونو شمې بلې شوي دي ماتم کوونکي دوی دقیقې غلي شول بیا زنګونه وشنګېدل او په ټول پولند کې د وی اونې ماتم خبر ورکړ د شنبې د ورځې په هوایي پیښه کې د دغه هیواد ولسمشر له شپږ نوي نورو چارواکو سره ووژل شو د ټول پوپتوپولوف یو سلو څلور نوي ډوله روسي الوتکه کې د روسیې د سمولینسک ښار په لور روان وو څو د ویر په هغو مراسمو کې برخه واخلي چې پکې شل زره پولنډیان وژل شوي وو او یا کاله وړاندې پولنډي پوځیان او افسران د سمولینسک په ښار کې یو ځای وژل شوي وو د روسیې د هوایي چلند مسؤلان وایي چې دوی څو ځله د دې الوتکې عملیې ته خبرداری ورکړ چې الوتکه مه کښېنوئ خو الوتکې له دې خبرداریو سره سره بیا هم هڅه وکړه چې کوزه شي اوس د دې پیښې تحقیقات پیل شوي دي او په لسګونو متخصصان د څېړنې لپاره د پیښې ځای ته استول شوي دي د روسیې صدراعظم ولادیمیر پوتین چې پخپله د دغو تحقیقاتو څارنه کوي دا پیښه د روسیې او پولنډ لپاره غمجنه وبلله ولادیمیر پوتین وایي زه په دې غم کې ځان له تاسو سره شریک ګڼم زه د روسیې د حکومت په استازیتوب دلته شخیشم او له پولنډ او پولنډیانو سره د زړه له تله خپله خواخوږي څرګندوم روسیې له اروپایي ټولنې سره د دوشنبې ورځ یو ځای ماتم اعلان کړی دی د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د پولنډ د ولس سره خپله خواخوږي څرګنده کړې ده لخ کاچینسکي د پولنډ شي اړخی نشنالیست لاخو کسان وو چې پر روسیې سخت انتقاد کاوه د د مرګ پیښه به د پولنډ او روسیې د اړیکو په برخه کې خپل حساسیت ولري
له دې سره د روانې خبرونې پای ته نږدې سوي یو په تلو تلو کې د ورکو سویو عزیزانو او دوستانو د لټې پروګرام خپریږي
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
گرانو اوریدونکو محترم و دوستانو السلام علیکم په دې هیله چې تر دې دمه جوړ وسی د دې بیا هم د ورکوشو عزیزانو پروګرام پیل شو. محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. همدارس کولای شي چې لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. لنی کمرغه د نن ورځې په پروګرام کې داسې تلیفونی پیغامونه هم لرو چې زینې ورکشوي عزیزان پیدا شوی هم دي. همدارس داسې تلیفونی پیغام هم لرو چې یو ورور ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی، خپل تلیفونی پیغام یې پریښی خو د تلیفون شمیره یې نه ده ویلې. ډېر داسې تلیفوني پیغامونه هم دي چې په دغو پیغامونو کې تاسې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ. دغه د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پایه سره واورو. د ازادي رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کمو ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 300 22 14 40 115. گرانو دوستانو محترم اوریدونکو راځي چې د نن ورځې د ورکو شو عزیزانو د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو چیرته چې تاسو ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. دا هم پیغامونه او دا هم تاسو.
ہلو السلام علیکم، زه عبدالباری دل سور د بادغیس ولایت د غوروان د ولسوالۍ د بازار د کریې څخه. دا درې کاله کېږي چې زه ایران ته راوتلی یم. زما درک څوک نه لري او زما نمبر راسره و د افغانستان اوس که هر یوه دا زما دغه واورېدی په دغه لمحه دې بیا زنګ را ته وویستی به لوسته دي 19 83 86 072. زمون پر ځای باندې یو عبدالرحمان په نامه باندې یو سړی دی، یو لږ قطر د اصحابو تکار لري. دی وایي زه د فاریاب د ولایت یم او د پنجاب د ولسوالۍ یم او د سیپجین د ماجد یم او د محمد احد زوی یم. نو دغه موږ دغه پیغام ته چې ضرور دی چې واس او د تقریبان یو هاوري په دغه شماره کې ټلیفون وکړي. زه سیپجین هم نه لري، بس دغه بس دې پیدا کوي چې مشہور ہے بس یو دو.
ہلو السلام علیکم، زکر استاد ہلمند والا تکریش والا سال سر تھا سر نماز کے نماز را دی سین تھا اس دا موتن تھا نما یا الگ سی کے دعوت کال کے در پر رہن دے رات سے کہ چنتن دے ساجک سی پرستون سے وایا لے وہ تو کی زکر کے پلار یا کریمان نہ دا مت پتہ غلط مار چھا ہوئی سے پروا سے پروا درجیش نوی یو نے پتہ نہ مت مت چھا ہوئی تو خدای پرمان وصلہ.
تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو اوس د یو اوریدونکو پیغام اورو چې خپل ورک شوی عزیز لټوي خو د پیغام په پای کې یو شکایت هم کړی دی. حوال به د پیغام اورو.
السلام علیکم، زبانم محمد الله دی د بادغیس ولایت د بلامرغاب ولسوالۍ د ملا عبدالظاهر اخونزی یم. زما یو ورور ورک دی په نامه د ملا عبدالعلي چې دا نه کاله کېږي چې لیک پته یې مشتر نشته. که چېرې دوی د زما پیغام اوري یا زه په اکله بل چاته معلومات یې مسه دي په دغه شمېرې باندې زنګ ووهي 0 5 3 1 2 4 4. شماره یې زر بیا تکراروم 0 5 0 3 1 2 4 4. السلام علیکم. او داسې خلک هم پیدا شوي دي چې ما ته ډېر زنګونه ویلي یاله مزاحمت د سړي کې اشارې را کوي چې دغه موږ ستا ورور لیدلی دی. دا زه به هلمند یا د پنکیز ځای زه کېږم. دا خلکو ته تاسو یو څه ووایئ چې السلام علیکم.
ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو و مورد چې دغه ګران اوریدونکو لمنګه څخه هیله کړی ده چې لزینو هغه دوستانو څخه چې داسې مزاحمتونه کوي هیله وکړو چې داسې تلیفونونه ونه کړي. نو ګرانو محترمو اوریدونکو لطفا داسې مزاحمتونه د مونږه اوریدونکو ته مه کوئ، ځکه دغه اوریدونکي چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي هره شیبه په دې تمایي چې د دوی ورک شوي عزیزان به پیدا شي. نو یو ربیا هم له تاسو څخه هیله کوو چې زمونږ اوریدونکو ته مزاحمتونه مه کوئ. ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو، له آزادي راډیو څخه د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته غواګیاست. اوس وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته چیرته چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو. کېدای شي چې په دغو پیغامونو کې د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. نو قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، دا هم پیغامونه او دا هم تاسو.
زه پزر محمد د غزنی دی ولایت د شرخیلو د کلیم آیات محمد مزوی ده د څلور کال کې چې ورک ده هیڅ درک کې نه ده معلوم. که څوک معلومات لري د پزر محمد زوی آیات محمد دا د پاکستان نمبر دی، په دې نمبر کې تلیفون را سره وکړه 0303841519 یو ورځ تکراروم 0303841519. اغه سلام.
الو السلام علیکم، زه عبد الرزاق له پاکستان له کوټه د سبزل روز خدای ته زنګوم. ما یو محمد زیری د تو کال راځي د شاګی څخه لا درک سوی دی کار څو هغه پاک له مخاطب لري یا د خپل د پیغام اوري په دې نمبر دی زنګوي
0202.
منګر پیغام ده چې د ایران نه یو سړی وي چې زما سره یو ورک عزیز دی او نوم یې دینه واخېسته او وایي چې پلار او مور نه ورور نه پټ ګرځي د پلار او ورور نه او په دې نمبر ته زنګ راوې. هغه نمبر بیا تاسو اعلان کړو او زما نمبر ته به زنګ راوې دا سړی که دا پیغام ما اوري نو 0902508 دې نمبر ته زنګ راوې چې ایران کې دا پیغام دې سړي بیا ته خپله باندې واورې.
ایمانم رحمت الله علی کلر دی کلر غزنی ولایت زموږ یو کلیوال دی د اعتصاب په نامو د محمود سرګل زوی د شپږ کاله کې سینه درکه ده. که چیرې چا ته په دې اړه معلومات یا یاد خپله زموږ غږ اوري نو په دې شماره دی زنګ ووهي 0508 15 10 6. مننه، د خدای په امان.
ایمانم حیات الله کندهار ولایت اوسېدونکی یم. زما یې ورور دی محمود څلور کاله کېږي چې د ایران په لاره باندې نظرک شوی ده. که چا ته د نور الدین په هکله معلومات وي نو لطفاً په دې شمېره ما ته تلیفون وکړي.
زه محمود الله د زنګلس رانځي څخه خبرې کوم. زما یو ورور نظرکه دی، حمید الله نومېږي، دا 15 کاله کېږي چې اوس نظرکه دی. اوس تقریبا د 23 کال دی پر چپه برخو یې زخه ده. هر مسلمان ور ته د دې حمید الله په باره کې زموږ سره معلومات لري یا د چیرې زما غږ اوري یا به په یو ځای کې بندي دی په دغه تلیفون شمېره دې زموږ سره خبره وکړي 0302 810 9 315.
زين والسلام الهام بزابل ولايه جماعه ورور محمد السير تشوانا يعني نقاط الشاران اذا نمرانك او غاتر سرجي ايدي تقريبا بانها كالتي في كلا درك شوي بس كهار ذات بدات حق لكم معلوماتي نصرة تديش ميرا سماسي مثل سلسلسين شميرا ده سفر او يا دو اتيا مبادي يوصل او درسل يس سلسلسين شميرا ده بلجات كرارو سفر او يا یا اتیا سنجدیر سوسل او دریس الیش. اما تلیفون یو بلش نرابه سپر اوه سوا نتلیس دیر کوری و
السلام. سلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو ته ټولو ته خپل سلام وړاندې کوم. پس تر سلام از ما دوه ورونه ورک دي تقریبا شپږ کاله کېږي. د یوه ورور نوم خان دی، د بل ورور نوم علی خان دی، او یو دا ګل خان نام چې دی اسابي تکلیف یې درلودې. ډېر خلک وایي چې دا پیدا شوی موږ تاسو څخه دا خواهش غواړو چې دا پیغام یو بیا دوباره سب کړي. وسلام د خدای په امان.
زه محمد قاسم یم، پارا دا ولایت د کلا بلک ته ولسوالۍ. زما زوی تورجان نومېږي، دا نن میاشتې کېږي چې ایران ته تللی دی. نادرکه ورک ته زما څخه یې تلیفون ماته کړی دی، یې څه خوا کړی یو درک ورمار سړی چې درک بری، او یا چا ته معلوم یې ماته دې تلیفون وي چې په دغه شماره پنجه آباد ته کلی یم د ولسوالۍ. دغه نمبر یې زنګ وي 0 0 0 0 3 5 5 5 5.
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ولایت زرمت ولسوالۍ د اوسپکن اوسېدونکی د فضل الرحمن په نامو د حاجي دولت خان زوی او زما ورور تقریبا 18 میاشتې مخکې نادرکه شوی دی. که دا اعلان پخپله دی اوري او یا یې بس په هکله معلومات ورکړم نو په دې شمېره دې زنګ ووهي 0 0 0 0 5 6 9 9. او بله شمېره 0 0 0 2 9 9 1 5 5 5.
زه د غزنی ولایت نه خبرې کوم، او دلته اربون ولسوالۍ کې زموږ یو ملګری و له موږ سره عثمان په نامه باندې نومېدو. بیا ورک ده، شپږ میاشتې کېږي کور ته نه ده تللی. که شاته د بس میاره دي موږ ته زنګ ووایي 0 0 0 8 0 0 2 0 0 5.
سلام علیکم، زه روزی محمد د زابل ولایت شاجوی د ولسوالۍ د هلال د چنو اوسېدونکی چې اوس پیلم په پاکستان کې د مسافرۍ شپې سبا کوم. زما یو خوریې د نیاز محمد د بیجي تقریبا د 200 کلو د 4 کاله کېږي نادرکه ده. یو چاته معلومات نشته، که هر چاته معلومات وي پر دغه نمبر دې موږ ته حال داکي 0 0 0 0 5 5 5 5 5. او که هر چا د ده معلومات موږ ته راکړي 1000 افغانۍ د ده په سر موږ انعام ایښی دي.
ما یو خوږ ملګری د ایران څخه له ما نه جدا شوی ده، نوم یې بشار ده او زه خپله ثواب یم. او کولی شي په دغه شماره باندې ما ته پیغام پرېږدي، یا که چاته معلوم وي په دې شماره دې ما ته زنګ را ووهي. نورم وخت نه نیسم. سلام علیکم، مخې ته ښه 0919 51 57 688.
زنی از محمد سیاچوب د کلی اوسېدونکی د سید آباد ولسوالۍ د میدان وردګ ولایت یم. زما یو خوریږ دی په نامه محمد انیب ولد بادر د ګیدرخیلو د کلي اوسېدونکی زنه خان د ولسوالۍ د غزنی د ولایت دی. د 10 12 کاله کېږي چې ورک دی. چې څوک په باره کې څه معلومات لري یا دی پخپله د خبرې اور وي په دغو شماره د ماته زنګ ووهي 0 9 1 5 5 1 9 9 5 1. دا شماره بیا تکراروم 0 9 1 9 5 1 9 9 5 1.
ما یو ورور ده په نوم عبدالمبین، د 10 کاله د مخه ایران ته تللی. هلته یې په ځان باندې احسان محمدي نومې شی ده. له هغه راهیسې تر دا اوسه دي د په اړه هېڅ معلومات زه نه لرم. که دی زما خبره اوري یا جزان لیوالان یا چا لیدلي یا څوک خبر ترې لري لما سره د لطفن په دغه نمبر وټی لیکم کی 03853232 زما نوم ګل محمد دادی سلطان محمد زویم.
آزادی رادیو ته ټلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. تاسو له آزادی رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته غواګاست. محترم اوریدونکو، اوس به هغه یو ټلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور آزادی رادیو ته رالېږلې دی. په دغه پیغام کې خپل ورک شوی عزیز لټوي، خو د ټلیفون شمیره یې له یاده وتلې ده. نو راځئ چې د ده پیغام واورو. پس له پیغامه به زه تاسو ته د دغه ګران ورور د ټلیفون شمیره ووایم.
زما یو ورک دی د محمد جان په نامه، د بغاسو ولایت څخه، د مرغاد ولسوالۍ محمد جان نامه دی، د کاکو کندهاري زوی دی. نو هر چا که چېرې وایي انډیوال لري یا مقصد دی بل څوک یې د راکړي معلومات یې لري، په دغه شماره د ټلیفون په شماره زنګ ووهي.
ګرانو اوریدونکو، که تاسې د دغه محترم اوریدونکي د ورک شوي عزیز په هکله معلومات لرئ، ورته په دې شمېره ټلیفون وکړئ: 00903040440. د ټلیفون شمېره به یو وار بیا ووایم: 00903، دا د افغانستان کوډ دی، 00404040. ګرانو دوستانو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ او آزادی رادیو ته تلیفون کوئ، خپل تلیفوني پیغام د آزادی رادیو په اوتومات ماشین کې پیدئ. نو لطفا خپل پیغام لنډ ووایئ. په خپل پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او له ټولو څخه مهمه د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ.
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل آزادی رادیو څخه اورئ.
ګرانو اوریدونکو، محترم دوستانو، زینو اوریدونکو آزادی رادیو ته تلیفون کړی دی او ل آزادی رادیو څخه مننه هم کړی ده. راځي چې د دغو ګرانو اوریدونکو دغه پیغامونه هم په ګډه سره واورو.
هلو، السلام علیکم. زه سلطان صدیق، د شهیر صدیق مقبل زوی، د پکتیا ولایت د پټان ولسوالۍ د مقبلو جګر څخه د تاسو سره په تماس کې یم. هغه ورک عزیز چې د خیالي ګل په نوم د ستاسو د رادیو همکارانو په کوشش پیدا شو، د ستاسو څخه یو عالم مننه ده. نور و سلام به اختیار.
السلام علیکم. د آزادی رادیو اوریدونکو او کارکوونکو ته زه په مینه ډک سلامونه وایم. په کې د امان الله میرزا ته چې ورکو عزیزانو په خپرونه کې د خپل مدام خدمات کوي، وسلام په احترام.
ګرانو اوریدونکو، محترم دوستانو، آزادی رادیو تل هڅه کوي چې د تاسو د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو په لټنه کې له تاسو سره مرسته وکړي. نو ګرانو دوستانو، تاسو بیا هم کولای شئ چې آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ، خپل تلیفوني پیغامونه د آزادی رادیو په اوتومات ماشین کې پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. موږ به د تاسو ټول تلیفوني پیغامونه په خپل وخت سره، لکه چې تر اوسه هم دا کار کړی دی، خپاره کړو، او په دې هیله چې د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شي. د آزادی رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوئ، نو کولی شئ چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ: 00404 22 14 40 115. ګرانو دوستانو او د آزادی رادیو اوریدونکو، د نن ورځې د ورکو شوو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره و. تر بل پروګرامه تاسو په خدای سپارم. خو په یاد لرئ چې آزادی رادیو د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.